ازادي راډیو ته غوږ یست. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې نور بس دی یا شکست دی سکوت اونیس پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې ساعت خبرونه یو ور بیا. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د دوی یوویشت ګرځنده روغتیایي او د تغذیې ډلې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سلب ځپلیو کورنیو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. دغه دفتر پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې په زرګونو کورنۍ اغېزمنې کړي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځاني او مالي زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه سیلابونو له امله 1290 کسان په شهادت رسېدلي دي او 255 څخه زیات کسان هغه د دې سیلابونو له امله زخمیان شوي. 2080 کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي. همداسې 9000 څاروي د دغه سیلابونو له امله هغه تلف شوي دي.
دغه سیلابونه د چنګاش یا سرطان له لومړي د بوجي اسمبلی تر لسمې پورې بهیدلی چې تر 9000 جریبه زیاته کرنیم ځکه یې هم تخریب کړی ده. نن د سپتمبر 11 د امریکا پر متحده ایالاتونو د تروریستي بریدونو 21 کاله پوره سول. 21 کاله مخکې په دې ورځ دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوي چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوي. درې الوتکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانی ولاګیده او حمله کوونکو تلر الوتکې ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یو کاروانده سقوط کړه. پر امریکا په دغه حمله کې نږدې 3000 کسان ووژل سول او دا حمله د دې سبب سوي چې د امریکا متحده ایالاتونه د 2000 لومړي میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان د برید امر وکړي، ځکه هغه وخت طالبانو د دغو حملو اصلي طرح اسامه بن لادن ته په افغانستان کې پناه ورکړې وه. د اوکراین پوځ ادعا وکړه چې د شمال ختیځ خارکیف سیمې بلاکلیا ښار یې په بشپړ ډول نیولی دی. دغه پوځ ویلي چې د دې میاشتې په لومړیو کې د عملیاتو ضد اقداماتو په لړ کې په نورو سیمو کې هم ځینې پرمختګونه کړي دي. د اوکراین پوځ پرون په ټلګرام کې لیکلي چې د اوکراین پوځ په بلاکلیا کې عملیات وکړل او پوځیان یې کوپیانسک ښارګوټي ته ننوتلي دي. دغه راز د لیسیچانسک په شاوخوا کې ځای پر ځای سوي او له لیمان ښارګوټي بهر جګړې روانې دي. د کرکټ د آسیایي جام پایلوب یا فاینل مسابقه نن مازیګر د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کیږي. د دوبی د کرکټ په میدان کې دغه مسابقه د کابل پر وخت د مازیګر 6:30 بجې پیلېږي. د آسیایي جام په دغه مسابقو کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوی مسابقې وګټلې او د څلورو غوره ټیمونو په اړه ته لار پیدا کړه. خو افغانستان د څلورو غوره ټیمونو په پړاو کې خپل درې مسابقې سریلانکا، پاکستان او هند ته وبایللې او له پاتې لوبو پاتې سو. ملي لوبډله پرون کابل ته ستنه سوه.
تاسو لا پیغامونو
ولې سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام د غازی آباد ولسوالۍ کې، د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ کې شجنه ډاکټران نشته، ټول شجنه ته نارینه و ډاکټران ته ورځي.
د محمد د پنجای ولسوالۍ د سپیروان د سیمې د رود څخه خبرې در سره کوم. موږ غواړو چې طالبان تم دغه پیغام دی چې یو څار ځانې راسي، ځکه چې د ډېر افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ دی. دغه مو هیلو توقع ده ځینې چې یو څار ځانې راوي، ځکه دا ژمی را روان دی، ډېر افغانان د ستونزو سره مخ دي.
په هلمند کې د انټرنیټ ډېر ضعیفه دی او په لرې پرتو سیمو کې خو بیخي کار نه کوي، لکه باغران و نوزاد و عشیر و دا دې ساحو کې خو بیخي کمزوری دی. او د لې پر مرکز لشکرګاه کې هم ډیر کمزوري دی، کیفیت یې بیخي ټیټ دی، او افغان بیسیم خو بیخي ګران بیه دی، پیسې ډیرې غواړي او کار یې لږ دی. نو دا مو د لوړ پوړو چارواکو غوښتنه ده چې دا مسلې ته پاملرنه وکړي.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام یم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. اوروره، زموږ په مرکز کلات کې او بیاړوند په ټولو ولسوالیو کې کوم داسې ځانګړی بند نسته او نه اوس چارې پیل شوي دي. نو ما زما یوازینۍ غوښتنه له موجوده نظام څخه هم دا ده چې زابل میزانه ولسوالۍ کې د بند جوړولو یو ډېر اساس ځای ستاک، یعنی که څوک وغواړي هغه ځای کې که لږ څه کار وکړي په ډېر لږ څه وخت کې به ډېرې اوبه را یو ځای کې او را جمع بي کړي. نو غوښتنه مو، هیله مو او امید مو له تاسو او لوړپورو چارواکو ته هم دا دی چې پر دې بند باندې خپلې عملي چارې پیل کړي او خپل کار ورباندې شروع کړي، تر څو ځوانان به په کار کې بوخت شي او دغه کومې اوبه سي اوس کښته بهېږي همدا اوبه به هم را وګرځېږي. نو موږ به ډېر ورسره وستاسو د همدې سره وسلام په احترام.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاس د ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم، تخنیکی چارې شمس الحق پر مخړي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته ل تیر یو کال راهیسې د نجونو د شونځیو د بندولو په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کړي او تر ټولو تازه یې د دوی د پوهنې وزارت د سرپرست څرګندونې دي. نور الله منیر غوست د سفر پر مهال ویلي د نجونو یو شمیر شونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل سوي دي، خو ګڼ افغانان شونکي او زده کوونکي د نور الله منیر دا خبرې ناسمې بولي. طالبانو تر دې مخکې هم د نجونو د شونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې وې، لکه شریعت کله دوی نصاب یادوي او کله هم د بودیجې کمی او اوس بیا د کلتوري محدودیت خبره کوي. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو تر راضي کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو شونځي پرانیزي. تر دې مخکې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د آلمان ژغ رادیو تلویزیون ته په یوه مرکه کې ویلي چې لس کلنه لور یې ملاله اوس مهال له شپږم ټولګي د فراغت په حال کې ده او له دې وروسته به ونسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن راسره په نور بس دې خبرونه کې سپیڅلې ځاځی ګډون کوي. سپیڅلې ځاځی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. ځاځی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
او سلامونه زه تاسو ته او د تاسو د تاریخ نه ټولې ودوال ته سلامونه وړاندې کوم.
اغلی ځاځی، تاسو واوریدل چې طالبانو په ورستی مورید کې ویلي دي چې د ترشپژم ټولګي پورته د نجونو شونځي ځکه نه دي پرانستلي چې په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه سته. تاسو د دې خبرې سره موافق یاست؟
مننه، دا یو اساسي دروغ ده چې طالبان غواړي چې د خلکو په سترګو کې خاورې وشنځي. ولې چې افغانانو په کلتور کې د نجونو زده کړه هیڅ وجود نه لرله، اوس نن ورځ دوی دا خبره کوي چې د نظر پر کلتور فرهنګ باندې موږ مکتبونه ځنډه وړي دي. کلونه کلونه، یعنی په سلهاو څومره کاله کېږي چې په افغانستان کې جزکۍ درس وایي، زده کړې کوي، دندې کوي. دا چې موږ فرهنګ او کلتور کې داسې یو څه نشته ده چې هغه کې د نجونې زده کړې وړي کړي. یعنې دا هغه دروغ دي چې دوی غواړي چې خلک یې عملت مصروفه وساتي.
آیا تاسو داسې خلک پیژنئ چې د نجونو د شونځیو په خاطر باندې له افغانستانه کډه سوي، او تاسو په خپل څنګه ستاسو په مورید کې آیا دغه هم یو حقیقت دی چې تاسو د خپل نجونو د شونځي په خاطر باندې له افغانستانه کډه وړې ده؟
او بالکل، د زیاتره افغانان چې راغلي دي خاص چې خپل اولادونو د مکتب لپاره او دوی کوشش کوي دغه نوی تعلیمي کال چې دلته شروع کیږي، یعنې د ګرمیانې رخصتي پلاسیږي، خپل ماشومان په مکتب کې شامل کړي. زه خپله هم چې د ما نورګانې په مکتب کې وي، یوه په اووم صنف کې وه او یوه په لسم صنف کې وه. کله چې ما ولیدل چې هلته نوره د زده کړو دپاره نجونو ته امکانات نشته او نجونې درس نشي ویلی، نو ما خپل اولاد بې سواده نه شو پرېښودلی. نو ما کوشش وکړو چې د اولاد د زده تعلیم دپاره زه یوه لاره پیدا کړم چې بهتره لاره د ما دپاره همدا وه چې زه بر هېواد ته لاړه شم، اولته خپلې نجونې یا خپلې نورګانې په مکتب کې شاملې کړم.
مننه سپیڅلې ځاځی، زبرت تاسو ته راځم. اوریدونکو، ازادي رادیو له اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام جوړ کړی دی او خپروي. دا خپرونه د اونۍ څلور ورځې خپریږي او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له شونځي څخه بې برخې پاتې دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي او د لرن افغانستان ادارې په همکارۍ ازادي رادیو تاسو ته خپروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه زده کړه وکړای سي. آیا ستاسو د کور انجنې دا پروګرام اوریو د شونځي درسونه زده کوي؟ په دې برخه کې موږ خپل پیغامونه پریږدي. اوریدونکو زموږ د واتس اپ شمیرې ته هم تاسو زنګ وهلای سي، پر هغه شمیره باندې موږ خپل پیغامونه پریښودلای سي، په لیکلي او غږیزه بڼه باندې. د دې خبرونې د ګټو په اړه موږ سره خپل نظرونه شریک کړي. تر یوې شیبې وروسته به بیرته له تاسو سره یو. هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه او ری زملالی بشیر يم د دې خبرونې تخنیکی چارې میر احمد صاپی او شمس الحق پر مخړي. ځاځي سپ تاسو کوم وخت وو چې تاسو زړه تول وی دل چې نور شونځي نه پرانستل کیږي او تاسو باید له افغانستان او لارس چنجونی مو له شونځي پاتنه سي؟
کله چې طالبان راغلل نو تقریبا زه په افغانستان کې پاتې شولم. نو ما ولیدل چې د انجنیر لپاره مکتبونه هم نه پرانیستل کېږي او د ښځو لپاره د ژوند ساحه دوی نور هم راتنګوي، ځکه د دوی پخوانۍ دوره شاهدان مونږ، یعنې زه په پخوانۍ دوره کې د دوی هم ما لیدلي وو چې دوی د ښځو او انجونو سره سره کم رفتار وکړو. دوی پنځه کلن دوره کې آته هغه وخت کې هم شپږم صنفه پورې انجونې اجازه لرله، بعد هغه نه جنکۍ نه پرېښولې چې مکتبونو ته لاړ شي. نو زه په دې پوهېدلم چې دوی حتماً بیا د ښځو لپاره همداسې یوه برنامه لري، خصوصا د انجونو د زکر په باره کې. نو ما تصمیم ونیول چې باید زه هېواد پرېږدم او د هېواد نه بهر لاړه شم.
ستاسو په نظر د طالبانو په منځ کې پر ښوونځي باندې څه اختلافات شایي موجود وي؟
بالکل، دا واضح خبره ده چې دا کومه مسله چې نن د انجونو په ښوونځي باندې روانه ده، دا د دوی په لاس کې نه ده، دا دوی د بهر نه رهبري کېږي او دوی ته هدایت ورکول کېږي، ځکه دوی د یو لوستې ښځې نه یو ښځې چې درس تعلیم کړی وي د هغه نه طالب او مولا ډارېږي، ځکه چېرته که یو مور مکتب ویلی وي هغه خامخا خپل اولاد انتحاري یا انفجاري نه تربیه کوي او هغه به حتماً یو انجینیر وي او یو ډاکټر وي. دوی غواړي چې په افغانستان کې د ښځو طبقه داسې پټې سترګې وساتي چې هغه د دنیا نه د عصري علومو نه محرومه وساتي، او تر څو دوی په دې باندې کامیاب شي چې په افغانستان کې حکومت وکړي. یعنی دا د دوی یوه لویه برنامه ده او دا مکتبونه به اوس خو د کلتور او فرهنګ خبره منځ ته راچول، یعنې دا که کلونه کلونه هم تېر شي دا مکتبونه به هېڅ وخت په افغانستان کې د نجونو پرانست خلاص نه شي او نجونې به مکتب ته لاړې نه شي، ځکه دا د دوی یوه خاص برنامه ده. او مخکې هم دوی دغه برنامه لرله، پنځه کاله د مونږ نجونې شاته بوتللې او مکتبونه ټول بند وو.
سپیشلی ځاځي صاحب، که تاسو په جریان کې یاست د پن پات په نوم باندې یا د قلم لار یو خوځښت دی په افغانستان کې چې دوی په د کندهار څخه نیولې تر هلمند او نورو ولایتونو پورې د نجونو د زده کړو لپاره لاریونونه کړي دي. دوی له حکومت څخه غوښتي دي چې دغه ښوونځي باید پرانیزي. په داسې حالت کې چې خلک له دغه خوځښت سره یو ځای کیږي او راوځي او یعنی لوی خطر پر ځان باندې قبلوي، خو بیا هم د خپل لونو لپاره د ښوونځي غوښتنه کوي، دغه په خپل یو څه پیغام دی و طالبانو ته چې ټولنه غواړي چې جنونی ولوستي خو دوی وایي چې کلتوري محدودیت دی.
بالکل، دوی اصلا د ملت غږ نه اوري. که چېرته دوی د ملت غږ اورېدلی، کله چې دوی اول راغلل ملت ویلي چې مونږ دومره مشکل، یعنې هر دولت کوي په مونږ غواړو چې هغه د مونږ څه حقوق او یا څه حقوق چې مونږ لرو هغه به خوندېږي، مګر دوی بیا هم د ملت غږ وانه اورېدل. او که چېرته دوی همداسې برخلاف د ملت روان وي، نو شاید دوی عمر ډېر زیات لنډ وي، ځکه وایي هغه په دري کې مونږ مثال لرو، وایي زورې مردم زورې خدا. که چېرته ملت د دوی په مقابل کې ودرېدو، نو دوی به بیا هېڅ هم ونه شي کړلی.
ستاسو په نظر ملت په څه وخت دغه غوښتنه مطرح کوي په یو خپل او په یو ژبه باندې چې باید ښوونځي پرانستل سي؟ یعنی تر اوسه پورې موږ داسې پراخ لاریونونه نه دي تر سترګسوي چې ټول خلک دي په ټولو ولایتو کې راووزي او نر او ښځه ټول په یو ژغ باندې وایي چې باید طالبان نور د نجونو ښوونځي تر شپږم ټولګي پورته پرانیزي.
دوی زیاتره کوشش کوي چې په هر ځای کې چې خلک راووزي او یا لاریون کوي یا خپل غږ اوچتوي، هغه ډېر زر دوی نیسي او استخبارات دوی بیایي. لکه په کابل کې چې ښځې راووتلې په یو نوم او په بل نوم دوی ټولې ونیولې او په استخباراتو کې هغه بندیانې شولې، ووهل شي، وټکول شي، نو خلک دوی غواړي چې د خلکو سره د شکنجې نه کار واخلي او خلک شکنجه کې تهدید کې حتی داسې خلک شته دي چې په یو ټویټ باندې چې د مکتب په باره کې کوي هغه په خارج کې وي مګر فامیلونه یې په افغانستان کې هغه وهل شوي دي او ټکول شوي دي. یعنې دوی دومره جدي برخوست کوي د خلکو سره چې یعنې د خلکو آواز باید همیشه ټیټ وي او خلکو حق باید اوچت نه شي او نړیوال باید خبر نه شي. خو دا امکان نه لري اخر به د خلکو حوصله ختمیږي او خلک به راووزي د سر په بدله به حتمان مبارزه کوي او غږ به خپل وچتوي.
بله پوښتنه به په دې برخه کې در څخه وکړم چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په دې روانه اونۍ کې د سه شنبه په ورځ یو تحلیلي راپور خپور کړ او په دې راپور کې ویل چې د زده کړو د زده کړو څخه د نجونو له محرومېدو سره په تیرو 12 میاشتو کې افغانستان 500 میلیونه ډالر اقتصادي زیان کړی دی چې دغه یو ډیر لوی ارقام دي. ستاسو په نظر دا د افغانستان پر راتلونکو باندې څومره بد اغیز کوي او په ځانګړې توګه د اقتصادي لحاظه؟
بالکل، افغانستان یو ملک چې همیشه ملل متحد یا د نورو په کومکونو باندې موږ دغه خپل اقتصادي برنامه مخکې بیولې ده. نو کله چې دغه دومره لویه ضربه افغانستان ته ورسي وکړ بیا په اقتصاد کې یعنې په 2 کالو پورې به موږ دغه اقتصادي وضعیت جبران نشو کړلی. مګر دا چې طالبان یا په دې پوهېږي یا نه پوهېږي، نو دا د دوی تګلاره ده او دوی نه غواړي، دوی اصلا غواړي چې د ښځو نه یا د نجونو نه په سیاسي بخش کې د یو وسلې په توګه د نړیوالو په مخ کې د ښځو نه استفاده وکړي او دا مکتبونه بند کړي تر څو نړیوال دې ته مجبور کړي چې دوی په رسمیت وپېژني. او که چېرې دوی په رسمیت ونه پېژنه، نو دوی به خپلې خویندې نونه چې دا کومې ښځې چې دوی نجونې چې مکتب ته نه پرېږدي، دا د دوی خویندې دي، دوی د دغو خویندو نونه نه سیاسي استفاده کوي. یعنې دوی غواړي چې د مکتب نه، د تعلیم نه، د هر شي نه دوی د خپل سیاست کې استفاده وکړي او د خپل او خپل نفع د دوی نه کار واخلي. دا د افغانستان لپاره ډېره یو لویه اقتصادي ضربه ده چې موږ ته واردېږي او دا به موږ ډېر کلونه جبران نشو کړلی.
ځاځي صاحب، په ځینو سیمو کې لکه د بلخ او هرات په ځینو سیمو کې د ښوونځیو د پرانستل کېدو راپورونه سته، خو په نورو ولایتو کې بیا د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې په بشپړه توګه تړل سوي دي تر شپږم ټولګي پورته هدف مې دی. ستاسو په نظر دغه څومره یو د ناانډولۍ رامنځته کولای سي چې طالبان په ځینو برخو کې ښوونځي ټول ښوونځي پرانیزي او په ځینو ولایتو کې بیا اجازه نه ورکړي، حتی دغه زمينه نور ته برابر وي چې خلک په خپل شونځي پرانیزي؟
بالکل، دا تفاوتونه دي چې دوی غواړي چې د افغانانو په منځ کې ایجاد کړي او د افغانانو په منځ کې یو بې اتفاقي یا یو نفاق ته لمنه وهي. پوره په بلکې مکتب خلاص شوی ده، کوم د دوی د خولې نه چې کوم فرهنګي یا کلتوري مشکل نه لري، کتاب مشکل نه لري، یونیفرم مشکل نه لري، مګر په کابل کې یا په خوست کې یا په پکتیا کې مکتب نه خلاصېږي. یعنی دا خپل د ملت په منځ کې یو درد پیدا کونه ده او دوی زیاتره په همدې کوشش باندې لګیا دي چې دغه د افغانستان خلک سره جلا شي، یعنې ولایتونه سره جلا کړي، کنه حکومت په چې راشي د ټولو حکومت وي، یعنې مکتب که خلاصېږي که رخصتېږي که بندېږي، په ټول یو هېواد کې باید په یو شان باندې وي، نه توپیري چلند باندې. نو هغه ځینې چې په مثال هغوی هیلې ارمانونه لري، هغه په ننګرهار کې اوسېږي یا په خوست کې اوسېږي، یا هغه چې هغه نجونه چې په بلخ کې مکتب ته ځي هغو ته ګوري، واقعاً دوی دپاره ډېر د تعصف ځای ده او دوی به ډېرې خوشینې وي چې ولې زه په دې حکومت کې زه څه احتیاط نه لرم چې په یو ولایت کې مکتب خلاص وي او په بل ولایت کې خلاص وي. دا هغه توپیري چلندونه دي چې د طالب دغه برنامه په همدې شکل باندې روانه ده.
ځاځي صاحب، زبرته تاسو تر ځم یو وړوکی اعلان به وکم. اوریدونکو، ازادي رادیو له 8 څخه تر 12 ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام خپروي. د خپرونه د اونۍ 4 ورځې خپریږي او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له ښوونځي به برخي سوي دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي او د لرن افغانستان په همکاري ازادي رادیو تاسو ته خپروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه یو شان زده کړي کولای سي. زموږ پښتنه دغه د چې آیا استاس د کور جونی دا پروګرام اوري او د شونځي درسونه زده کوي. د دې خبرونه د ګټو په اړه لمر سره خپل نظرونه شریک کړي. مشتب زموږ پر واتس اپ شمیره باندې خپل پلیکلې بڼه باندې او ژغیز پیغامونه پرېږدي چې موږ به هغه پیغامونه د دغه خبرونو په جریان کې تاسو ته خپاره کړو. زموږ د واتس اپ شمیره د 00420221 2401 د واتس اپ شمیره یو ځل بیا وایم 00420221 2401. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته د نن ورځې د موضوع په اړه هم خپلې پوښتنې یا تبصرې پرېږدي پر همدغه شمیره باندې زبې په دې خبرونه کې نشر کړم. زادې سبا بیا هم تاسو ته راځم. بل پښتنه مې دغه ده چې زموږ سره یو شمیر د ټولګي زده کوونکو خبرې کړې دي. دوی ویل دي چې دوی هر ورځ شونځي ته په تمه وي چې طالبان به اعلان وکړي چې شونځي به پرانستل سي او نجونې به شونځي ته ولاړ سي، خو هر ورځ هم دغه سي تیریږي او سبا کېږي چې په دې کې دا د یو کال تیر سو. ستاسو په نظر دغه د رواني لحاظ پر جنوب باندې څومره بد اغیز کړی دی دغه چې د دوی شونځي تړل سوی دي؟
مننه، بالکل. دا د خلک انجنیری ګوري لکه یو کور ورور په یو کور کې دی، لکه ورور مکتب ته ځي او کور پاتې کیږي. دا واقعا د یو انجنیری لپاره ډیره درداوره ده، خصوصا د مور لپاره. نو د دوی پر روان باندې ډیره بد اغیز کوي. کله چې زه په افغانستان کې وم او الکان به مکتب ته تلل، یعنی د مالونو په کور کې ناسته و ژړل غوې کنه، نو دې په ویل چې ولې زه حق نه لرم یا د ما د خدای تو بیا ځلې ما دا کوم بد شاید چې دا په دې دنیا کې د خدای په نوم پیدا شوې ما، ولې دا ننګ دا شرم دا چې زه وخته ما نه وکړم. د دوی لپاره د رواني لحاظ نه ډېر زیات مشکلات لري. سیا ته تر دې اندازې چې زه مجبور شوم چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د دوی تداوی لاندې ونیسم، نو دا احساس لرم زه د هرې جلې چې دا منتظره ده چې وخت به د دې په مست مکتب دروازه خلاصېږي، زه دا درکولی شم. او زه په دې درد باندې پوهېږم چې هم د مور دپاره هم د لور دپاره څومره زیات درد لري چې کله یو الرت یا یو زوی یا مکتب ته ځي او لور په کور کې ناستوي او خپلو کتابونو ته ګوري. نو دا ډېر د تعصب ځای ده چې موږ ښځو ته په ویام یا د دریم جنس په نظر کتلی شي. یعنی د انسان په شکل یې انسان کله وخت احساس کوي چې زه په افغانستان کې کاشکې د ښځې په نوم نه وای پیدا شوی. یعنی دومره درد لري.
د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل لور یادونه هم کړې و چې هغه به شپږ تر شپږم ټولګي لوړه دي او نور به د هغې پر مخ باندې شونځي دروازې تړل سي وي او هغه به ونه کړای سي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې د یو هیواد پخوانی ولسمشر لا تر دغه حد پورې وي چې لور یې شونځي ته نسیتلای، ستاسو په نظر افغانان څه کولای سي چې طالبان یې پر خبره باندې غوږ ونیسي؟
مننه. بس زه به دا یو خبره وکړم چې اصلا دغه د طالبانو چې په کوم سیستم روان دي فعلا په افغانستان کې، دغه د دوی د رسول سیستم غلط سیستم ده. یعنی دوی نشي کولای چې د نړۍ هیوادونو سره تعامل وکړی شي. اته نړۍ څه کوي چې دوی د افغانستان د افغانانو سره یا خپل ملت سره تعامل نشي کولای. اولین تعامل همدا ده چې دوی اته د نجونو مکتب ته اجازه نه ورکوي. یعنی افغانان مجبور دي چې په هر طریقه باندې وکړي، لاریون دی لاری وی که دی خبرو دی لاری وی که دی هر طریق نوی باید دی طالبانو سره کینی او طالبانو سره وغږیږي او کوم ځای کې چې مشکلات وي هغه باید حل کړي. او د نجونو مکتب که چېرته یو ورځ د نجونو په مخ دروازې تړل کېږي، په دې معنا ده چې موږ تقریبا 2 کاله شاتګ کوو. دا فعلا اوس د موږ 1 کال کېږي چې د نجونو په مخ دروازې تړل شوي دي. یعنی هغه نجونې چې د موږ په اور څنګه کې وی اتم خبرلاري وی اتم چې نه هم تام د سبا مخ کې تللی وی. یعنی یو یو کال د مونږه انجنیر وروسته پات کړې نه د افغانستان ولسته یا ملت د لازمه ده چې باید د دې خدمتو کې په دې اړه کې او طالبان د خپل سره ته پرېنګ دي تر څو د مونږه خزه په اړه کې تصمیم ونیسي.
شزی په ځنګړی توګه په دې برخه کې څه کولای شي چې د دوی خبره واوریدل شي یا هدي اقل نارینه د دوی پر خوا باندې ودرېږي او د دوی ژغ اوچت کې؟
شزه دوستم تاسو ګوري چې خزه ټول خپل مبارزه کوي او خپل مبارزه ته دوام ورکوي. تر اوسه پورې نارینه په افغانستان کې چې په خلنانسي یعنی هغه عمره مبارزه چې په دې یو کال کې خزو کړي ده، سړکونو ته راوتلي، تظاهرات یې کړي، مظاهره یې کړي دي، په سوشل میډیا کې راغوڅت کړي ده. یعنی نارینه نه چې په کې کومه خزینه ډیر فعالیت کوي.
او خود ته دا په کار ده چې باید امي شخص په لږه وسات وساتي او هیڅ وخت مونږه یعنی په دوی باندې غا کوو چې مونږه هغه خدمې وغه شل کاله مخکې خځه چې مونږ ته به شلاته ونی ولا په سرکونو مینځ کې به مونږ په لښتو وهلو مونږ سره خدمې او مونږ خپل غږ نړیوال سره او مونږ خپل غږ جهان سره او دا به خایو چې طالب حکومت د خځو لپاره د زندان په شکل ده او نړیوال به دې ته هڅو چې په دوی باندې فشار راوړي تر څو خځه خپل حق او حقوق ورکړي.
ډیره مننه ځاځي صاحب. اوریدونکو تاسو د نور بس تخ پرونه د ازادي رادیو څخه واوریدل د خپل ملمنی سپیشلی ځاځي څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې پرونه کې لمر سره ګډون وکړ. اوس هم تاسو سره اخته پمانی کوم بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
غم کی یارا یار ډیر شړلی دی د غم سفیر می په مخ مخ باندې خړلی دی بیګم ستا په غم کی یارا بیګم ستا په غم کی یارا یار ډیر شړلی دی د غم سفیر می په مخ مخ باندې خړلی دی مستاف غم کی یارا تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سب پیڑ میں پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگم ستا په غم کی یارا پسر لیتا خادی ڈولی کا اور بل دے جوڑ کا پسر لیتا خادی ڈولی کا دا الول زلفی دے چا چا پا مخ اوپدلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈے جڑلی دی دا غم سب پیڑ میں پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگم ستا په غم کی یارا پدی نیمګړی دنیا څخه دی واخل چی په مخ مخلری سفر سنت دی شړم منورا ټول یاران د تللی دی بیګم ستا په غم کی یارا یار ډیر شړلی دی د غم سفیر می په مخ مخ باندې خړلی دی بیګم ستا په غم کی یارا بیگم ستا په غم کی یارا یار ډیر شړلی دی د غم سفیر می په مخ مخ باندې خړلی دی بیگم ستا په غم کې یارا.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تانوز مشما قانون بانکداري نداریم
نور هغه سیاست مداران چې مشه فنان په جپ او په قوم او په سمته په تنظیم باندې بيشي باید غوي اتدا فرصت ورته کړی.
تاو ده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوه تر څلورو بجو له ازادي راډیو.